السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو دی خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، تر څو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار نعیم سردار محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په 14مه دورې غونډه کې پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې ده. د دې په وینا د حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کې غیر طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبری ایجنسی خغلی نیم له قول د غراز ویلی چې ویلی دی د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سیمه او نړۍ په امنیت کې مهم رول لري. د طالبانو چارواکو له دې وړاندې هم په زلونو د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوال ټولنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په ګډون پر ځینو مواردو ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وای د نړیوالو له لوري د افغانستان پر بانکي سیستم سکتور بندیزونو د هیواد پر مالی ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولسته رسیدلی دی. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي اغلی روزمره د کارلو سره په کتنه کې ویلي، د نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د پیر ځواک یې ورته کمزوری کړی دی. خغلی بدری د غرض ویلي چې د نړیوالو له بندیزونو د افغانستان بانکي سیستور خلاصون د افغانانو بشري حق او غوښتنه دی. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا د افغانستان بانک څه باندې 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل کړي او پر بانکي او مالي سیستمونو یې هم بندیزونه لګولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف وای د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي، د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي، د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیز د ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر زیاته کړې، له بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ کې یو طبیعي ناورین رامنځته کړي او د ده په وینا د شانګهای د همکاري سازمان باید له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه لا منظم کړي. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مړو شوو چارواکو ته د درناوي په موخه نن د هیواد بیرغ د سفارت پر ودانۍ نیم ځوړن کړی دی. د یکشنبې په ورځ د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. دغه هلیکپټر د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې وه. بل پلو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوي د مړه کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه نیم ځوړن دي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتل چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګرمیشه ایالت پنجاب کې د 3 میلیونو ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. بل پلو د چارواکو په خبره د 1961 کال راپدې خو دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د ورښتونو کچه د نورو کلونو پرتله 2 برابره کیږي. په پاکستان کې د تیرې میاشتې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی و. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په 20 نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپل دنده تر 20 نړیوال جام مخکې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ 20 نړیوال جام د جون په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو او ویست انډیز کې پایل شي. دا لوبی باید د جون له لومړۍ تر 9 نیټې دوام کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکو ادارې سیګار ویلي د امریکا اجرایوي شریکانو د طالبان حکومت ته د په قدرت د رسیدو وروسته لس اشاریه نه میلیون ډالر د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو له لارې ورکړې دي.
فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقایقو پر بنیاد باندې وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي په افغانستان کې بې ځایه شوي خلک د اقلیمي پیښو له امله د زیان تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي.
بارانونه شو، بارانونه سیلاب، د اتاق ر چاپه کو، بیخي ګلوټ کو، هماغه د اتاق ر خراب کو.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر رسیدونکو د اوبو رسولو څخه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
نه موږ ډېر خوشحاله یو، مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیاره که پلچک وي، مثلا که کومه لیاره خرابه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ولسمشر او مل پلاوی د امریکې دوه او په هغه هیواد کې د ویل د مراسمو په اړه په راپور سربیره د خبرونې دوهم نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې مو هم دا مسله څېړلې چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر مړینه به د طالبانو له حکومت سره د ایران په سیاست کې کوم بدلون راولي.
زه داسې فکر کوم چې اساساً د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقې په خصوص استخباراتي حلقې سپاه پاسداران دوی ټاکي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار مندل چې د امریکا اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت د قدرت په ګدۍ د دوی تر ناستې وروسته لس اشاریه نه میلیون ډالر د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو لارې ورکړې دي. سیګار په دې نوي راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي دا د هغو 1.6 یا 1.6 میلیارډ ډالر برخه نه ده چې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو ادارو ته له افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړې دي. نور جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره وایي واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالی، ګمرکاتو، تعرفي او نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر ورکړي دي. سیګار په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي په دې پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,10,000 ډالر د نورو تادیاتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوې دي. دا پیسې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا نړیوال پراختیایي پروګرام یا یوسایټ، او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو ایس ای جی ایم اړوند 38 اجرایوي بنسټونو د طالبانو حکومت ته ورکړي. د سیګار له قوله په دې پیسو کې هغه شامل نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو ادارو ته په افغانستان کې د مرستو لپاره ورکړي. د سیګار د راپور پر بنسټ د 2020 کال اکتوبر د 2023 کال تر سپتمبر پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ته 1.6 میلیارډ ډالر ورکړي. خو راپور کې زیاته شوې دا معلومه نه ده چې آیا له دې مرستو هم طالبانو ته د مالی او پنورو نمونو پیسې ورکړل شوې دي او کنه. سیګار وایي دا ځکه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو هغو ادارو چې په افغانستان کې د امریکا مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر وړاندې د هغو پیسو په اړه چې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر افغانستان ته راوړل کېدي ویلي وو دا پیسې دوی ته نه ورکول کېږي. خو د سیګار راپور ښیي چې طالبانو په بیلابیلو ډولونو د مرستو کوونکو په چارو کې د لاسوهنې سربیره په هغوی مستقیم فشار راوړی او د پروژو د طرحې او عملي کولو د خپلې خوښې کسانو په ګمارنې او د مرستو اخیستونکو تر مشخصې پورې نو دوی په چارو کې مداخله کړې ده. راپور کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف له دې بنسټونو پوښتنې کړي دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان له دې مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانانو ته د نړیوالو مرستې په خپل نوم ویشي. په همدې حال کې د حکومتوالۍ او فساد پر وړاندې د مبارزې د چارو شنونکي خان زمان امرخیل وایي د کې شک نشته چې د طالبانو حکومت له نړیوالو مرستو په بیلابیلو نومونو پریمانه پیسې ترلاسه کوي او ګټه ترې اخلي.
د کې هیڅ شک نشته چې د فساد په کې وشي ځنې غیر دولتي موسسات د اقتصاد وزارت سره د 2000 کال څخه وروسته سب شي، خو دلته فساد شي او هغه مخکې لیکلي وي، نو داسې امکانات شته دي. نو زه فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقایقو پر بنیاد باندې وي.
د سیګار راپور کې په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي وو هغه غیر دولتي مؤسسې چې د طالبانو حکومت تفیس، مالیه او نور ورنکړي، خای بانکي حسابونه او دفترونه یې وتړل شي، فعالیت بند او له بدو پایلو سره مخ شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای په افغانستان کې به ځای شوی خلک د طبي افاتونو له عمله تر ټولو زیات زیانګالي بلل کېږي. یو ان ایچ سی آر ویل چې ورسته طبي افاتونو له جملې سیلابونو د خلکو د کلونو اقتصادي ستونزې نور هم ډېرې کړې او د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې په هیواد کې د ننه بې ځایه شوي یا په دې وروستیو کې له بهره بېرته هیواد ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو راپورونه ورکول کېږي، هممهاله د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې اقلیمي آفتونو د هغو خلکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی چې له مخکې لا بې ځایه شوي وو. د دوشنبې په ورځ د سازمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اقلیم بدلون او پیښې به یې په ټوله نړۍ کې ویجاړتیا رامنځته کړي او اجباري بې ځایه شوي د دې ویجاړې دو په لومړۍ کرښه کې ځای لري. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دغه سیلابونو کلی په بشپړه توګه له منځه وړي او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی ټوله هستي وړې. د بغلان اوسیدونکو فضل خدا عظیمی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل
ما د هیرون اومنه فاميلي تهران بریم از تهران
موږ له ایران څخه راغلی ټوله کورنۍ په تهران کې هلته مونږ شو کولای چې لګښتونه پوره کړو چې افغانستان تر هغه دلته هم داسې وشو لا په سیلابونو کې موږ کور زمکه باغ او څاروي ټول تر اوبو لاندې شو. موږ کورنۍ یې مين وسیات ته یو هي تو کم نه وجو شي موږ دې مرسته ته اړتیا لرو خو تر اوسه مرسته نه خطر او سمرستانه ده شوی
مګ ذره زیات درې مګ تانس بمو کومګ نشه خدای وش
د نګرهار اوسیدونکو شکیلا چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه ایستل شوی وایي چې د سیلابونو له کبله یې کور وران شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
بارانونو شو بارانونو سیلاب دو تاقیر چپه کو بیخی گروات کو اما دو تاقیر خراب کو دو تاقیر خراب کو حسین پیلن دو تاق دی کندر اتاق دی یعنی بیحبیحت خراب دی او دارم خوریم پیدا کرده دی پیلن دی کابل دی کابل مالی کسی که دی امدلتا ایما
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر هجری لمریز کال د سپتمبر په میاشت کې لیکلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیات زیانمنونکی دی او ورسره د مبارزې لپاره کافي امکانات نه لري. د اوچا په وینا د ګلخانهی غازونو په تولید کې د افغانستان ونډې هوازي 0.8% ده. په تیرو دوو نیو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، فاریاب او غور کې خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ثور له 28 متر 29 پورې 1,404 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په زوره ستانه کړل شوي دي. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ترکش ایرلاینز له اوږد ځنډ وروسته نن کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کیږي. په عین حال کې یو شمېر د افغانان د ترکش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل ته خوښي څرګندوي، خو د دې ترڅنګ دغه راز غواړي چې دا هېواد افغانانو ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ترکش ایرلاینز لنګ دې درې کلن ځنډ وروسته نن د مې په یوشتمه د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالیه او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسیدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل دا چې د ترکیې پروازونه خلاص شوي دي، ډېر لپاره ډېره زیاته خوشاله
یم چې ما فامیل سره د ترکیې افغانستان ته او موږ سره یو ځای شو. یا دا چې زه لاړه شم دوی سره او وینم هلته، خدای دې وکړي چې موږ ته ویزه راکړي.
خبر سوز ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي، خوشاله سو. خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډیره ګرانه به وي، بل دا سه ډیره خلک نسی کولای سي آسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیرې دوه هیله څرګندوي. لډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته او پاتا یا امریکا ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر سہولت تھی اور اسمند کاروبار دپارم دا ډیر یو مثبت اقدام دا ډیر فکر شو په دې کې چې دا بس پروازونه نورم ډیر شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وټولو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګه د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 28مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون پر ایکس پاڼه خپره شوې، اوس مهال په هرو 24 ساعتونو د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېش نړیوالې الوتنې کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال د اسرائیل او حماس مشران په غزه کې په جنګي جرمونو تورن کړي. کریم خان وړ مورس په دې محکمه کې د یو شمېر مشرانو د نیولو غوښتنه کړې او د خپلو تورونو په اړه یو شمېر اسناد او شواهد هم وړاندې کړي دي. د موضوع زما همکاري فریده سیال تعقیب کړي. استودیو کې را سره ده فریده جان، مهرباني.
مننه نوري صاحب. د اسرایلو د دفاع وزیر د جرمونو نړیواله محکمه ICC له اسرایلو څخه د ځان د دفاع د حق په خصوصو ترنه کړی ده. یو ګالانټ روس له هغه د سرګندونې وکړي چې د جرمونو نړیواله محکمه د اسرایلو د نوموړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د اسرایلو د حماس ډلې د یو شمیر مشرانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني. د اسرایلو د دفاع وزیر پرون د می پر شلمه پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به د هرې هغې حدسې مخه نیسي چې له دې هېواده د ځان د دفاع حق اخلي او د یرغمل شوو د نراخوشي کېدو سبب ګرځي. د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان د می په 19 په یو خبرپاڼه کې ویلي و چې د جګړې په تورې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د دفاع وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی خان په خبرپاڼه کې د حماس له مشرانو هر یو یحیی ابراهیم سنور، د حماس د پوځي څانګې د قومندان محمد المصري او د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې ده. ښاغلی خان ویلي د داسې دلایل لري چې پر بنسټ د دې کسانو د نیول کېدو غوښتنه کړې. هغه په غزه کې په قضی توګه د جګړې لپاره د ملکی خلکو لوګه د جنگي وسلې په توګه کارول په ملکی خلکو مستقیمه او قصدي بریدونه او نورې غیر انساني کړنې د اولیا شواهد په توګه یادې کړې دي. ښاغلی خان د حماس مشران د یرغمل نیولو پر خلکو د جنسي تیری، شکنجي او نور انساني کړنو باندې تورن کړي. د محکمې درې قاضیان به د اسنادو لارسولو وروسته د دې مشرانو د نیولو یا نه نیول کېدو لپاره په اړه پریکړه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته د یو برېښنالیک په ځواب کې ویلي ICC به په مناسب وخت کې خپله پریکړه وکړي، خو چې دا پریکړه به کله کېږي په دې اړه یې څه ونه ویل. دا تیر کال د اکتوبر په 1 حماس وسلوالې ډلې پر اسرایلو برید وکړ چې څه باندې 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. غزه چې د 2.3 میلیونه فلسطینیانو کور دی، اسرایلو پرې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت روغتیا وزارت په خبره تر اوسه په دې جګړه کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي او په زرهاو نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته ده افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کوو. په میدان ورده کې د اوبو رسولو شپاړس پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. ولایت اوسیدونکي دغو پروژو ته چې مالی لګښت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف له لوري برابر شوی خوښ دي، خو په عین حال کې د غرض دې ولایت کې د نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته ورغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن په هر څه آباد وي، اره دربه تلل سوي وي، اره درک به بند جوړ. د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک برازي دلته په مزدوري کوي، موږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، بس به نور وطن وته نه ځي، دا وخت نه ځي ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلي او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمان ګټه اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې د نرخ پولیسوالۍ کې، یو پروژه د چک پولیسوالۍ کې د زمانخېلو په کلی کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي، دلته یو د کلی کې د البدین په کلی کې، یو د ګلخېلو په کلی کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلی کې ده. او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي، او وایي چې لدی وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زرده وو، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیق ورکړه چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بندو کې باید بندو مخته جوړ شي.
پروژه چې د دولت امارات هونه کومه پروژه عیار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دی چې د موږ کومه لیاره که پلچک وي، مثلا که کومه لیاره خراب وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقیې یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره کې د هغو لرګیو د نیولو خبر ورکوي چې تازه وهل شوي او د قاچاق لپاره په بیلابیلو ځایونو کې امپټ کړی شوي وو.
د کونړ امنی قومندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ځنګل ساتنې ځانګړي قطعي راپور ترلاسه کړی و چې د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې په څو سیمو کې یو شمیر کسانو تازه ځنګل وهلې دی او غواړي یاد لرګي قاچاق کړي.
دغه قطعي بیدار منصوبین په دې وتوانی له څوکۍ ولسوالۍ کې سمو د مخ کې لرګي والی شوي. هغې نن نیولې دي چې 240 چارتراش کېږي، هغې ونیول خپل کنټرول لاندې سیمې ته یې انتقال کړي دي. تپو تلاش شروع دی چې دغه ځنګل قطع کوونکي او یا د لرګو قاچاق کوونکي ونیسي او قانون منګول ته وسپاري.
دهقان را ته ویل د ځنګل ساتنې شنه قطا او ټولو امنیتي ځواکونو ته دند سپارل شوی چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي.
کله چې ځنګلاتو ساتنې یا شنه قطا فعال شوی ده چې د کونړ ځنګلات محفوظ شوی دي، قاچاق کوونکي په وخت نیول شوی دي او قانون ته سپارل شوی دي. په ټوله کې د کونړ امنیتي ځواکونه به چا ته اجازه ورنکړي دغه ملي شتمنۍ لوټ کړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره کې د وهل شوی لرګیو د قاچاقو مخنیوي په داسې حال کې کیږي چې په تیرو شاوخوا درې نیمو لسیزو کې د دی وګل په ګډون په ګڼو ساحو کې د نختر شنه ځنګلونه د برقي ارو په وسیله وهل شوی چې زیاتې یا په قاچاقي ډول ګوندی هیواد پاکستان ته انتقال شوی او یا هم د وخت د حکومتي مشرانو په امرونو او فرمانونو په بیلابیلو نمونو لکونړ وستل شوی او ځنګل وهونکو ته د نورو نخترو پرې کولو زمينه چمتو کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د سه‌شنبه په ورځ د مې په 28 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړ ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپچونې د برخې د سلاکار روزونکو په توګه ګمارل دي. کرکټ بورډ ویلي دي خاغلی براوی به خپل دند تر شلوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي. د یادې ادارې په یو بل خبر کې ویل شوی وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اکثریت لوبغاړي د کریبین سینټ کیز او نیویس ټاپو ته رسیدلي دي او د لوبډل مشر راشد خان په ګډون به ځینې نور لوبغاړي هم ډېر ژر له لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال ډوین براوو د شلوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې یې هم 625 وکټې ترلاسه کړي دي. دغه راز نوموړي په شلوریزو سیالیو کې نږدې 10,000 منډې هم کړې دي چې له همدې امله په شلوریزو سیالیو کې یو له تر ټولو بریالیو ټولچارو یا آل راؤنډرانو لوبغاړو شمیرل کیږي. که څه هم کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د نوموړي دا دنده به تر شلوریز نړیوال جام وروسته هم وغځېږي یا نه، خو اکثریت لوبډلې له کنډیشن سره د بلتیا په پار په نړیوالو جامونو کې لنډمهالې روزونکي ګماري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بیخي ځپلی دي، داسې دا خلک سیلابو ډېر ځپلی دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي. سیستم کاری په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیکی هیلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام غچ کم دي کنه؟ دوه مجرد ترسته دي، ولی مجرد مور او پلار نه لري که کورونه خويند نه لري که د دې وطن خوري بچان نه دي، هغه ترسته دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیره په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالیا چودې دې تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه محمد اسلم همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغلته په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانۍ او بیکارۍ کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانۍ خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانۍ مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه ترڅو په وینا د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په څلور دیرشمه دورې ناسته کې پرون وکړه. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وایي د نړیوال لور د افغانستان پر بانکي سیستم بندیزونو د دې هیواد پر مالي ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولس ته رسېدلی دی. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري د کارلو سره په کتنه کې ویلي د نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د پې زواکی کمزوری کړی دی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي ویلي د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکاپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نور هم لوشو چارواکو ته د درناوي په مخنن د هیواد بیرغ د سفارت پر ودانۍ نیم ځوړن کړی دی. د یکشن به پورز د وی هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ووځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مشت ایالت پنجاب کې د 30 میلیون ماشومانو خونځي دی وی اونې لپاره رخصت شوې ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې پنجاب څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث موضوع ریاست نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمن تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی او د همدې کال د اگست په درېمه نیټه د ولسمشر په توګه انکار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تیرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارو وکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پېښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي، ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي. دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند، د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب و د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډېر ارزښتناک بللی ده. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیک مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسي په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریې جګړې او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې، او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې، او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلي جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په چې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نورو ټولو درنو اورېدونکو ته. د ایران د سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګیږي، د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدی چې نوم واخلي، یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستل، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستل. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاد ستانکزي وروستۍ خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه پکې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دیننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم یې د پخواني حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان له هغوی سره، یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه له زمانې نه چې تل یې غوښتلي دي په افغانستان کې خپل نفوذ خپور کړي، او د ځینو کړیو په تیره بیا د ځینو مذهبي افراطي کړیو سره یې تر پردې لاندې روابط درلودلي دي. بیا وروسته تر هغه چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته کېږي او په افغانستان کې د روسانو د یرغل په پایله کې روسان له ځانګړو ګروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی تر تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېرې نږدې اړیکې پاللې، او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو ورته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې
اوس هم ایرانیان عین پالیسی هنگه استراتژیک پالیسی داده چه ایران واری چه پا افغانستان که در خپل نفوس پر شکل در اشکال او ساتی بنان موجوده وضع یا تیر وضع چه پا افغانستان که متاسفانه یا سیاسی یا اقتصادی یا طولانیز یا حتی نظامی کرکی چونه او ایرانیانو پا کافی اندازه تر استفاده کرد تاس گوری وار وار جمهوریت پا دوران که ولید سلطه ایرانی وصله ده افغانستان د همغ زمانه د حکومت له مخالفینو سره لاس تراغلی سره د دې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوس یو او له بلې خوا نه یو ډول دولتي تروریزم د خپل 34 کلن موجودیت سه اعمال کړی. من از فکر کوم استراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
مننه ستاسو زه لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وی د ایران چارې نږدې تعقیبوي، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنه دوره په سیمه کې ډېرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پا پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پال د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکېچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي یاغیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت ته په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوي؟
یوازې 2 ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګنده شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوي؟ درې الیکپټری وی دوه تبریز ته ورسیدلی، او یو چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیز آذربایجان والی او د غراز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو او ځین نور کسان در الویګي، او ډیره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیات معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیخه د پیخه تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا کې جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی، عربي هیوادونو تر پریده او بیا تر افغانستانه او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډېرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده او د اداره په بدل کې بل براولي کېدل شي. ځینې سیاستونه هم ورسره د دې لپاره په دې بهانه بدل کړي چې دا نوې حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي، ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبینی کړی وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بر پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشت مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړه لاندې څو ورځې مخکې دغه د ایسي ورغې پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالاندې کوم روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټ دي.
مننه لیوال صاحب. ستانغزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند، او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د خزون جنو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونو تعقیبول.
زموږ کوم په ټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغیراسي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغیر راشي، مګر دا چې په دې راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي، لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې کوم تغیر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک بنه. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او
دغه تفرقې په نتیجه کې خپل ګټه ترلاسه کړي.
مننه ستانګزه صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات د پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري او ویل کیږي چې رئیسي د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز سوي؟
دورو انتخاباتو وخودله چې د ایران خلک انتخاباتو سره ډیر علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راوپارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان ډېر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه له صحنې نه ایستل کیږي دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. البته ډېر قوي احزاب نشته، یا چې احزاب شته دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کول کې د دغه نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که تا به پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاري او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې دغه انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستانه صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسي د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنې دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خو په هیڅ وخت ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانګزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.